په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړی شوی خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش براتلون کې میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او د سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویب پاڼې د راپور له مخې د غونډه به د فبروري میاشتې په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکۍ ارزونې په رڼا کې په منظمه او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی ښودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي فریدین سنیدلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا د غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به هغه حکومت چې طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي او یو ټول ګډونو حکومت په څیر سیاسي ژمنې پر ځای نه کړي. ښاغلی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له ګډون وروسته په متحدو ایالتونو کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی لاوروف زیاته کړې چې دوی له طالبانو سره په تعامل کې دي، ځکه په خبره یې طالبان عملاً په افغانستان کې واک په لاس کې لري. لاوروف دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دوه ورځې وړاندې وویل چې راتلونکې اونۍ به موسکو د افغانستان په اړه د یوې امنیتي غونډې کوربه وي. د هغه خبره په دې غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کابل ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د طالبانو سیاسي استازي هم منلي، خو تر اوسه د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ته ډډه کړې ده. د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وایي د پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړې او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوو. جنرال آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازنی هیواد چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. ښاغلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هېواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له هند سره روغه جوړه رد کړې ده. د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپېته زندانی ښځو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په وین زندان کې سیاسي بندیانو ښځو په تیل چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندېدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیلوي. د نرګس محمدي اړوند ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکل شوی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې ان د هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نه و صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په مهال د ایران امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی و، د تیرې سیشن په ورځ اعدام شو. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنجشنبه پر اودیسا او میکلاف سیمو کې د روسیې له 14 بې پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلې دي. د ځواکونو همدارنګه ویلي چې روسیې د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف هم د الوتکې ضد رهبري کېدونکو 5S-300 توغندیو په وسیله په نښه کړی دی. د اوکراین د جنوبي بندري ښار اودیسا د سیمې والي اولی کیپر پر ټلګرام لیکلي چې تېره شپه پر اودیسا ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو لخوا 2 ځلې بریدونه شوي دي. هغه په خبره په دغو بریدونو کې 2 تنه ټپیان شوي او صنعتي تاسیس سات د استوګنې ودانه یو ملکی بنسټیز تاسیسات زیانمن شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروګرام د یز فريده سیال پکې د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانه یو. نن د جنوري 14مه د ستکرو نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې نشته 900 ورځې کېږي افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ستکرو راګرځول شوي او نږدې 400 ورځې کېږي چې د نجونو پرمخ د پانتونونو دروازې هم بندي شوي دي. نن پا مایکروفون ساسی پروگرام کې د زده کړو پر اهمیت او دا چې په زده کړو کې د ښوونکو رول څومره د یو ښوونکي خبرې څومره په زده کوونکي اغېز کوي او څومره اثر لري په دې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې به راسره میلمنې هم وي او اورېدونکي به هم راخلو. همدارنګه د پوهنتون محصلینو ته به هم تم شو د دوی خبرې به واورو، د ښوونځیو د متعلمینو خبرې به واورو او همدارنګه په پروګرام کې را سره د ښوونځي استاد هم شته. د افغانستان په جنوب کې د ښوونځي پخوانی استاد قمر نیازی، د مکتب متعلمه حسنا وردک، دوی دواړه میلمنی دي چې په پروګرام کې را سره وصل دي. ښاغلی قمر را سره شته، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسې راته په پیل کې د دغې ورځې پاره باندې وایست، د زده کړو نړیواله ورځ ده او کوم پیغام چې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خپور کړی روزا اوتمبای و ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو په ارزښت او اهمیت ټینګار کړی، ویلي دي چې باید نجونو ته اجازه ورکړل شي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي، ځکه د افغانستان لپاره یو ضروري او حیاتي موضوع ده چې نجونې وکولی شي زده کړې وکړي. ستاسې په اند باندې زده کړه د یو نجلۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې تخنیکي همکار او دغسې د افغانستان هغه مظلوم او محروم او نجونو ته، زده کړیالانو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. او زمونږ کې د دغې ورځ د ملګري ملتونو د ټینګار په تناسب باندې دوی ته یو د امید زرغون څراغ باید ورته ښکاره شوی وي او هیله مند شوی وي. دقیقا که دې ته راسو چې د زده کړه د یو نجلۍ په ژوند کې څومره رول لوبوي او څومره اړتیا ورته لري او څومره ضرورت ورته ټولنه لري، نو په دې اساس باید پوسو چې که یو ورور یو نارینه زده کړه کوي، پوهه ترلاسه کوي، خو یو شخص به پوهه ترلاسه کړي. او کله چې یو جلکۍ پوهه ترلاسه کوي، زده کړه ترلاسه کوي، نو یو کورنۍ زده کړه ترلاسه کولی شي، یعنی ټول کورنۍ ته د هغه فواید ورته رسېدلی شي د هغه جلۍ، ځکه چې هغه جلۍ ده چې د سبا مور ده او مور هغه اول روزونکی ده، هغه اول معلم ده چې د هغه په غېږ کې ماشومې چې کله نړۍ ته راځي نو د مغه د غېږ نه خپل زده کړې پیلوي، د مغه ځای څخه زده کړه پیلېږي. په همدغه خاطر هم موږ وایو چې هغه حدیث ته راځي کېږو چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ګهواره تا ګوش دانش بدوي، نو د ګهوارې څخه شروع کېږي، یعنی لومړی استاد مور ده، خو مور لور ده، نو دغه لور ده چې د سبا ورځې مور ده. نو د نجونو په ژوند کې ډیره اړینه ده زده کړه، ډیره اړینه ده، د ټولنې په پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولی شي. زه تر یو حده پورې چې د نړۍ تحلیل لرم، د نړۍ د خلکو تحلیل لرم، مطالعه لرم، داسې حد کوم، داسې فکر کوم چې د نړۍ ټول خلکو ته دا ثابته شوی ده چې افغان میرمنې په زده کړې کې نارینه او ځان مخته کړی ده، په استعدادونو کې، په پوهه کې، په ترلاسه راوړنو کې، په حوصله کې، په زغم کې. په لحاظه اوسنی حالت پر افغانستان باندې حکومت فرما دی چې اوس د افغانستان میرمنې محرومې پاتې شوې دي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده، ډېر د افسوس ځای ده او ډېر ځورونکی ده. او دغه ټینګار چې ملګري ملتونه دغه ورځ د افغانانو انجونو په نوم باندې مسمه کړې ده او دا غوښتنه یې کړې ده، دا ټینګار یې کړی ده پر طالبانو باندې، دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او زه د دې څخه ډېر تود هرکلی کوم او همداشانې ټول خوندو ته وایم چې هیله مند اوسېږي، انشاءالله به دا ورځ راشي چې بېرته به دوی په مخ کې د مکتبونو دروازې پرانستل شي، د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي، او هغه زموږ خوندې چې تحصیلات یې نیمګړې پاتې دي هغوی به خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي انشاءالله الرحمن.
مننه په دې هیله چې افغان نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ستنې شي او افغانې میرمنې کارونو ته ستنې شي. د ښوونځي او متعلمه پښتنه را سره په پروګرام کې ده. پښتنه جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسې راته وایي چې څوم ټولګي کې وي چې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې؟
او مننه فریدا جانې، اوس لسم سنف کومه د چاري ما د قانون او چې موږ مکتبونه بند شو او موږ په کور کې سو.
پښتنې اوس چې په کور کې او خوندزي ته نزي څه کار کوي د خوندزي په وخت کې چې مخکې به خوندزي ته تللې اوس دغې په ځای څه کار کوي کوم هنر د زده کړې یا په کور کې د خوندزي درسونه وای څه کار کوي اوس؟
اوس کورسونه ته ځم او مدرسې ته ځم او بل څو وخت لپاره د چې شي لومړی مرستې لپاره موبایل چې درسونه اضافي شیان مې زده کړم او نور نقاشي مې زده کړم په کور کې نور هم داسې شیان مې زده کړم.
پښتنه جانې لکه څنګه چې مخکېم اغلې قمر یادونه وکړه نړۍ د افغان نجونو په اړه باندې خبرې کوي او په ځلونو یې د طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی د افغان نجونو پر مخ باندې د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. کله چې ګوري نړۍ د افغان نجونو په اړه باندې خبرې کوي هیله مند کېږي چې ورځ به بیرته وکولای شي ښوونځي ته ستنه شي؟
انشاءالله موږ به امید لرو چې انشاءالله طالبان به اجازه ورکړي، خو دا موږ غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې موږ درسونه خپل درسونه ته لاړ سو او ووایو.
پښتنې که دا امرته ځواب کړي بیا به له تا سره خدای پاماني وکړو. دا چې ګورې نور نجونې په نړۍ کې پرمختګ کوي او دا د دوه کاله کېږي نږدې چې تاسې هم په کور ناست یاستې ښوونځی ته نه ځي، دغه ډول وضعیت چې کله ګورې څه احساس لري؟ هغه احساس دی که موږ سره شریک کړي.
اوس دومره ښه احساس نه لرم ځکه چې جلکانو دا چې خارج ته لاره پیدا کوي چې لاړ سي او زه ډېره خفه کېږم چې موږ باید خپل افغانستان جوړ کړو او داسې موږ نه شو کول چې افغانستان جوړ کړو ځکه چې مکتبونه بند دي د کومه لارې نه موږ وکړو. نو دا موږ ډېر خفه یو او موږ هیله من یو چې د موږ مکتبونه واس سي خلاص سي او نور موږ وکولای شو چې لاړ سو خپل درس ته او خپل وطن جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان پښتنې چې راغلې پروګرام کې ډېره سره خبرې وکړې. پښتنه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې و چې خپل احساس او دا چې له ښوونځي پاتې ده د طالبان د حکومت نه د غوښتنې په اړه موږ سره خپلې خبرې شریکې کړې. اوریدونکو راسره دا بم راوخلو بیا به مېلمنې ته ورشو. سلام، ستړي مشئ، نوم راته واخلې، د کوم ځای ماړې کنیولې ده؟ بلې، مهرباني وکړئ نوم راته واخلې. موږ ساسي غږ لرو، تاسو مهرباني وکړئ نوم دې راته واخله، د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟ تخنیکي همکار وایي چې ساسي نوم منصور ده. بلې منصور صاحب، که زما غږ لرې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي وروره، د کوم ولایت نه دې اړیکه نیولې ده؟
کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده.
پروګرام ته بخیر راغلی منصور. که تاسو راته وایئ نن د زده کړو نړیواله ورځ ده، دا ورځ په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته هم نشي تللی، پوهنتونونو ته هم نشي تللی، تاسو څه فکر کوئ که افغان نجلۍ درسونه وایي کولی شي افغاني ټولنه پرمختګ وکړي؟
زما نظر منظور خدا و چې انشاءالله باید دا به موږ د خپل دولت نه دا خواهش لرو چې نجونو پر مخ مکتبونه پرانیزي، نو ان شاء الله هڅه روانې دي کې د شفرانيزي حتمان به د اوسنۍ حکومت سره کوم غبلري حتمان یو څه خبره بلدي چې مشکلات بلدي یا به کوم زمينه نه ورته مسايده چې زمينه مسايده چې ان شاء الله پرانيزي ورته بل چې زمونږ تاسو خويندې چې مکتبونه وای د خو بيخي درس تعلیم چې وکي د خو بيخي خبر ده، نو نړۍ ته پرمختیا د خبرې دې مثال درسونه وای.
ساسي په کور کې ساسي خويندې لورګانې دوی مخکې درس وایلي او دوی مو په کور دي؟
هو الحمدلله زمونږ خويندې درسونه ویلې دي. زما خويندې اوس فعال ډاکټرانې دي، اوس نو په کابل کې وظیفه لري او دوځه.
لورګانې مو؟
لورګانې خو تر اوسه نه لرم، نو تر اوسه پورې خپل په پوهنتون کې محصل یم، کندهار پوهنتون کې د طب پوهنځي ده.
ډېره مننه کور ودان منصور چې له کابل نه دې اړیکه نیولې وو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه باندې هغه غوښتنه مو چې درلودله د طالبان د حکومت نه موږ سره مو شریکه کړه. ژوندی اوسې کور ودان اوریدونکو ساسو اړیکو ته هم پته مې یو تاسې کولای شئ چې خپلې شمیرې موږ ته په واټسپ کې پرېږدئ، موږ به له هغې ځایه ستاسو شمیره واخلو او بیرته به پاده ټلیفون تاسې ته زنګ وکړو. هغلی قمر که تاسې ته راشمه، نن یوه موضوع چې ملګرو ملتونو سربیره یونسکو هم ورته اشاره کړې ده، ویلي دي چې د زده کړو په بهیر کې ښوونکي تر ټولو ډیر رول لري. ستاسې په اند باندې کوم څه چې ښوونکی په صنف کې او زده کوونکي ته تدریسوي، په دې برخه کې د ښوونکي رول څومره ده او څه چې تدریسیږي دغه محتوا څومره مهمه ده؟
کمون د هغه ځای څخه د اسلام د اساساتو څخه متوجه سو او زیر شو ورته. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم خپل استاد و لارښود و، لارښود را لېږل شوی ده. د الله پاک هغه استازی دی چې دی خپل معلم و، دی د دغه دپاره راغلی و چې خلکو ته آګاهي ورکړي، پوهه ورکړي، اسلام ورته نه یوازې په مختلف میتودونه ورته وښيي اسلام، تر څو چې خلک ذهنیتونه جوړ شي او اسلام ومني. نو همدا شانتې پوهه په هره برخه کې استاد ته سخته اړتیا لري. د استاد شتون ډیر مهم دی د پوهې په د انتقال په پروسه کې، ځکه چې استاد د چې پوهه انتقالولی شي، استاد د چې هغه راهنما ده چې د مختلفو میتودونو څخه کار اخلي، تر څو چې هغه څه چې د استاد سره شته هغه و شاګرد ته انتقال شي. نو دغه د انتقال پروسه د استاد په شتون کې خطر سره کېدای شي او ښه پایله لري. او که چېرې استاد نه وي، مخکې دا زموږ لور کې اشاره وکړله چې زه فعلاً په کور کې نقاشي کوم او بعضې کورسونو ته ځمه، بعضې ځایو ته، خو کورس ته هم چې ځي د یو استاد شتون ده هلته په دې خاطر ورته ورځي. نقاشي هم چې دا کوي د ځان سره، خو یو شی به جوړ کړي، یو شی به وښي، خو تر ځان بلته یو بل پوه استاد ته به باید وښيي چې هغه نظر ورته ورکړي چې دغه ځای کې دې ښه کار کړی ده، دغه ځای کې دې خراب کار کړی ده، دا اصلاح کړه، دغه ته متوجه اوسېږه، دا 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 دې کې ډېر ښه مخته تللی. عین حال کې هم تشویق کیږي، هم تفهیم کیږي او هم اسلام منځته راځي. نو دا ټول هر څه د استاد په شتون کې. نو استاد د چې رهنما ده، استاد د چې لارښود ده، استاد د چې هغه څه چې د انتقال په پروسه کې مستر رول لوبولی شي هغه استاد ده. استاد ډیر د احترام وړ په دغه خاطر ده، په دغه خاطر اسلام هم مانوي بلاری امور ایسیت ورته ورکړی ده. او ویل دي چې تاسو به رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، وای تاسو به درې ډوله پلرونه اومیندې لري. یو هغه چې تاسو دنیا ته راوستي یاستئ، یو هغه پلار مور چې تاسو خپل لور یا خپل زوی درته په نکاح کوي، یو هغه چې تاسو استاد تاسو ته پوهه درکوي. نو برتري برته کم یو ته ورکړی ده، استاد ته ورکړی ده. په دې درې سره پلرونه اومیندې دي. نو فکر وکړئ چې د استاد به څونه حیثیت وي او څونه به محترم وي چې اسلام دومره حیثیت ورته ورکړی ده. په اجتماع کې هذا القیاس دومره حیثیت لري او همدومره ګټوره تمامه شوې ده او تمامېږي.
اخلي قمر دغه محتوا په اړه باندې، د کتابونو په اړه باندې، نصاب په اړه باندې چې په ښوونځیو کې تدریسیږي، د دې محتوا څومره مهمه ده چې په دې کې څه وي؟ فرض کو که دا راواخلو چې اوس په افغانستان کې د ښوونځي تړل شوي دي او د مدرسو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ده، که چیرې دغه زده کوونکو ته په ښوونځیو کې داسې محتوا چې هغه په ټولنه کې د ځینو کلتورونو فرهنګونو خلاف وي هغه ورزده شي، یا خدای نه کرده داسې یو څه وي چې هغه د ټولنې خلاف وي، په دې کې ښوونکی څومره رول لري؟
زه معلم پاتې شوی یم. ما وویشت کاله معلمي کړې دی. وویشت کاله معلمي په لړ کې څلور کاله می مدیریت کړم، یعنی درویشت کاله می معلمي ونیسه، څلور کاله می مدیریت ونیسه، چې د نجونو د مکاتب مدیریت هم ما مخته وړای. خو دا و دې وویشت کاله ماموریت کې چې ما د معرفت په چوکاټ کې کړای، داسې محتوا یا داسې څه سره مونږ نه یو مخسوي په نصاب تعلیمي کې چې هغه زمونږ د کلتور خلاف وسیږي یا زمونږ د دین یا زمونږ د مذهب خلاف وسیږي. زه نه یم ورسره مخسوي په دا وویشت لکه. بیا د استاد رول هغه ما مخکې دا وګڼه وکړه چې ډیره غرنده ده نو استاد کولای شي چې کومه نیمګړتیا په نصاب کې مخترع شي ورسره مخ دي نو به هغه استاد خپل د پوهې په واسطه باندې خپل د شیوه تدریس یا میتود تدریس په واسطه باندې هغه چې ځکهونکو ته ورته انتقال کی چې د ټولنې غوښتنه وي چې د ټولنې سره سمون وخوري. زه د عقاید شریف استاد ومه. زه یو محفل ته لاړم سفر یو خاطره شریکه کړم چې یو محفل ته لاړم جنکۍ چې زه یې ولیدلم دا جنکۍ خپل ټکریان سم کړل خپل انا ته یې وویلې چې هغه د موږ معلمه چې موږ درته وویلې راغله. زه چې راغلم دغه انا یې ډېره سپینسره بیبیاجي ښځه وه پورته شو خپل د ځای څخه ما ته احترام وکړله. زه ډېر خجله شولم ما لاسونه ورته مچ کړه ما ورته وویلې چې بیبیاجي ته ولې خپل د ځای نه پورته شولې. زه ساته ویل نه ته معلم یې ته وارث د انبیا یې زه څنګه تا ته پورته نه شم. دا یې ما ټول لورګانې انسان دونه حیا کوي چې خپل ټکري یې په سر کړله. یعنی دغه ټول هغه زموږ د ټولنې غوښتنه وه. زموږ د موږ پښتون مشینه منطقه وه علمن او دغه منطقې دغه غوښتنه وه چې باید هغه څه انجونو ته ور انتقال شي چې زموږ د ټولنې غوښتنه موږ په ټولنه کې د ټولنې خلاف نه یي د ټولنې د رسم و رواجو خلاف نه یي. کما ټینګار انجونو باندې په ټیکري سرولو باندې کوله کما د جرا په کولو باندې ټینګار کوله دغه ټول څه زموږ ټولنې غوښتنه وه. که موږ راسو شاید په کابل کې دومره خاص دې ته تاکید نه کېدله د استادانو د خوا څخه چې اتمن مو ټیکری د سره ایسته نه کوي چې سر مو لوس نه شي داسې نه شي دومره ټینګار نه ورته کېده ځکه چې کابل کې بیا هغه ازادي وه چې ټولنه غوښتنه درلودله. هغه څه وو چې څوک پر مثال ویښته لښکاره سي بده نه وه او دا یې موږ فرهنګ ده. دا یې په دې کې موږ دغه نه لرو موږ په فرهنګ دا نه ده راغلی چې موږ مطلق داسې ایجاب وکړو چې بېخي یو څارویښته موږ ښکاره نه سي. موږ خپل رسوم او عناناتو ته هم احترام لرو باوجود دې چې شریعت مخکې ده شریعت لوړ ده شرعي اصول معتبر دي خو زموږ فرهنګ هم د قدر وړ ده. نو په تناسب د فرهنګ او په تناسب د ټولنې استاد کولای شي چې خپل هغه میتود یا هغه شیوي تدریس څخه کار واخلي چې د ټولنې سره مطابقت وکړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم د ښوونځي او بل متعلم هم را سره دا شبانه نوري. شبانه جان تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی لتاسو یو رمه چې اتون ټولګي کې وي د ښوونځي او دروازې وتړل شوي او لکه مخ نه چې په کور کې تا په کوم کارونو ځان مصرف کړی دی؟
سلام علیکم دې تاسو اغله سیال او سره قدر مې ته خوله دې کړی چې ټول ورو جوړ شي. مننه. د فنجي پرسن څه کوم چې افغانستان ته طالبان یو ځل بیا راغلل نو اوس فعلاً اخر دې څه مصرفیات لرو خو دا چې نن د زده کړو نړۍ والا ورځ ده. زه فکر نه کړم چې په افغانستان کې اکثر خلک د دې نه خبره اوسي چې نن د زده کړو ورځ ده. واقعاً دا یو ډېره دردونکې خبره ده خو بیا به هم یې له دلاسه نه ورکوو انشاءالله چې راتلونکی کال مو د هیلو کال اوسي او ځان سره یې ښه خبرونه راوړي.
شبانه جانې که دا هم راته ووایي دغه تېرو دوو کلونو کې چې افغان نجونې په کورونو باندې ناسته یو مخکې موږ پښتنې جانې سره خبرې وکړې ویلې چې دوی نقاشي شروع کړې ده او ورسره په څنګ کې کورسونو ته ځي د انګلیسي ژبې مدرسې ته ځي ورسره تاسې څه کوئ په خپله بېکاره وخت کې که نه یوازې کور کې ناست یاستئ د کور کار کوئ؟
نه د کور کار خو نه کوم خو مخکې چې ما کومې لیکنې کړلې مثلا هغه ته بیا څه ما مصرفیتونه پیدا کړل د هغو نه لرې شوم اوس مې بېرته خپلې لیکنې شروع کړې دي.
فکر کوم چې زموږ اړیکه له شبانۍ سره پرې شوه. مننه شبانه جان چې راغلې او لنډو کې مو ستاسو نظر هم واخیسته. اورېدونکی هم راسره د دوی ته به ورشو. تاسو هم ستړي مشئ نوم مو راته واخلئ د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ نوم دې څه ده د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟
نوم یې قاری شیخ جان محمد مامن.
جان محمد د کوم ځای دی کنی ولی؟
د کونړ ولایت نه.
کونړ نستړی مشی په خیر اغلی تاسو نظر ورونند د زده کړو نړیواله ورځ ده. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به افغان انجینې وکولای شي بیرته خونځي او تستنی شي؟
اول خو زه په سر کې د ازادي رادیو ټولو قدرمنو او ریډونکو ته او قدرمنی ایملمنی خورته او د ازادي رادیو هغه څنګه یو زده کوونکو ته د دغه ورځې د زده کړې د ورځې مبارکي وایم. ستا د سوال په جواب کې باید دونه وایم چې په افغانستان کې یو شرعي نظام دی او شرعي نظام دی او د زمون د امارت اسلامي خلق په دې معنی متفق دي چې زده کړه د هر نارینه او زنانه حق او دلته شرایط وضع کول او وصول او غیو ته زمينه د زده کړې برابرول ام نارینه ته ام زنانه ته. بدبختانه چې دلته زمون د افغانستان اقتصادي وضعیت په دغه حال دی نو هغه شاني علمي کدرونه زنانه او دلته د غیو لپاره د ښوونځیو تعمیرات مکاتبو نو چې دا جوړ شي نو د زنانو موږ منو په شرعي چوکاټ کې.
قاری صاحب که ظاهرا تاسو د طالبانو پلوی استی او که په پیل کې لیک دغه رادیو غاک ټیټ کې زما غاک د ټلیفون د لارې واخلې فکر کوم چې داسې بلک خره شي لیک د رادیو غاک ټیټ کې که په دې اړه راته وایس په افغانستان کې دلته شبانه جانم شته له دې وړاندې موږ پښتني سره خبرې وکړې او په نورو پروګرامونو کې موږ د اغنجونو سره چې دوی ښوونځي او تزي خبرې کړې دي یو دوی وایي چې موږ چې کله ښوونځي او تزي تور کالي اغوندو سپین څادر په سره وو سنفونه بیل دي مکتبونه بیل دي دغه خبره چې د طالبانو حکومت کوي او دوی وایي چې موږ شرایط برابرو په طرحه باندې کار کوو دغه طرحه ول څومره وخت نیسي او که په شرایطو باندې خبرې کوي دغه شرایط مثلا تاسو څنګه غواړئ ځکه چې ښوونځي خو لمخ کې بیل وو
دا یو خبره تا وکړه چې ته د طالبانو په لوي طالبانو په لمه مو ټول یو د شرعي نظام په لوي نه ټول هم څنګه یو ځنګ يم ته مسلمان الحمدلله زه مسلمان يم دغه خبره ده چې یو تعمیر جوړیږي دا غي د پاره د ملک په سطح باندې مثال د دغه وګړو د پاره یې موږ په افغانستان کې د نارینه او خزینه ډیر لرو نو چې ډیر لرو دا هماغه شکل باندې دی او ته زمينه برابرول غواړي چې امیراتو ته جوړ شي ځاله معلومه نه ده چې معلومه ده دغه مفتش چې کومه ده دا هم باید زنانه وي مدیر زنانه وي معلمه زنانه وي څوکیدار زنانه وي ان څه دغه پرسونل چې ټول دی به ټول زنانه وي
په بخنه سره قاری سپتا سي تم شیرا سره مزه موږ بس سره ټلیفون د قطه کو دلته استاد شته د دوی د افغانستان په جنوب کې په خونځي کې تدریس کړای له دوی به پښتو چې دوی په مکتب کې څه وضعیت ولکه دغه شرایط چې تاسو وای چې په خونځي کې باید مدیر خزوي خون کې خزوي خپل شاګرد خزوي او د لباس پاړه باندې دغه مسایل چې تاسو یادوي له دوی به پښتو چې دوی په خونځي کې څه وضعیت اغلی قمر ک تاسو زما غږ لري مهرباني وکړئ دغه مسایل پړه کته سه معلومات راکړي
هلمند کې ټول اوناسیا مکاتب کې د افغانستان په ساته د خوځ د هلمند استازي تو کوم فعل تاسو هلمند کې ټول اوناسیا مکاتب کې مدیره خزوه سرمعلمه خزوه معلم خزوه خاله خزوه شاګردان د اول سم څخه تر دولسم سم پورې ټول اوناسیا و موږ فقط یو چوکیدار نارینه درلودل چې هغه به شوباش بو هم به چوکیدار و نارینه و دروازې خوله کې دغه او یو تاویلدار مناری نه وو چې هغه به د باندې تلله کتابونه بیر اوړل انتخالاتو دا کارونه ټول شقه کارونه دي چې د خزینه نسی کولای نور په کوچ کې ټول او نسیا وو او ایجاب خپل پاغه پوره معنا باندې تطبیق شوی وو فکری سپین پایجامه تور کمیسان ټول په چادرې کې راتلله مکتب د معلمینم شاګردانم ورسلو شاګردانم کته سپونه چادرنه ماسته راولل یعنی هیڅ موږ دا نشو ویلای چې موږ د شریعت خلاف تدریس کړی یا د شریعت خلاف حجاب درلودل یا د شریعت خلاف موږ په مکاتبو کې داسې کوم موضوع یا داسې کوم مسایل ولکه چې موږ ورور ته اشاره وکړو ورور ته په ډېر احترام باندې یو بل خبره هم کوم خدای دې وکړي چې خفه نشي که موږ دومره ښځو ته محدودیتونه وضع کړو نو مون دوی ته په مکتب کې خوسید هم داسې چوکاټ جوړ وو هم دغه چوکاټ به بیا هم نظام جوړ کی ورته کوري ودان خدای دې دوی ته ورته ورکی دغه سي نظام ورته جوړ کوم داسې چوکاټ ورته جوړ کو چې معلم هم خزي مدیر هم خزي د نظارت غړي لامون خزینه درلودلې خزینه خدمت طرف لري د نظارت ښه خو بیا هم د څه وخت ضرورت لرته چې دغه مدیر بخپله تل د رئیس سره به خبرې کول رئیس څوک نارینه او قبول څوک خو هغه نارینه وو. نو که دوی اوس هم دغه فکر د ځان سره لري چې ټول ښځینه یې نو رئیس صاحبان دي باید ښځینه یې رئیس د معارف په ټول ولایاتو کې وزیر د معارف دي هم ښځینه یې چې متاسفانه دا بیا دوی نه کوي چې دا نشي کولای او دا دوی یوازې نه کوي نشي کولای په ټولنه کې ټول ځایو کې ښځو تقویدات لګوي پنجره ورته ږدي دا خو امکان نه لري. نور برخو کې بیا څه کوي تبته چې هغه د ډاکټر ورته ولاړ د درس ورته ورکوي هغه څوک ده؟ هغه نارینه نه ده؟
مندنه غلې قمر تاسو ته بیرته راګرځم د پښتنه بم لقاری صاحب نه وکړو شبانه جان بیرته را سره ده. شبانه جان له تاسو اورم تاسو ته د خپل خونځي پاړه باندې وایست تاسو په کوم ځکه زده کړې کولی احتمال چې تاسو به په کابل کې وای او د حجاب پاړه باندې څنګه خونځي ته تلې په خونځي کې مو سادانی څوګوي او لکه څنګه چې غلې قمر یادونه وکړه ساسم ټول د کارکون کې په خونځي کې خزینه و کنه نارینه پکیو
نه واقعا چې اغلی قمر سوی لغه سی و دموږه په کابل کې یعنی تر ټولو بهترین خونه خو په دریمه څلورمه درجه دي سکه مدرسه ویلای خو څنګه چې وګورئ د همداسې چې سات قمر ویل خاله مدیره سرمعلمه استاده شاګردان ټول زموږ نام ښځې وي او بل دا چې د دروازې خو څوکیدار ښځه نه شوای کېدلی ځکه هغه د شپې نه هم وي او بله خبر دوی وایي چې موږ داسې حجاب کوو آیا موږ مخکې به حجاب تللو؟ نه دا خبره هېڅ قطع نه ده. او بل دا چې هر چا اسلام دین په خپل لاس کې دی که دوی د نجونو ته مکتب پرانیزي بېرته نجونې مکتب ته خوشې کړي حجاب هم ور واغوندي زړونه یې پاک نه شي څه به پرې وکړي اسلام خبره راشي زړونه یې ورته جوړ کړی. او بله خبر ده چې دوی نجونې مکتب ته نه پرېږدي خو هغه ښځې چې په سړک باندې خیرات ټولوي والې ټولوي هغه ښځې چې په سړک باندې شی خرڅوي والې خرڅوي د هغوی مخه نه نیول کېږي. په دفتر کې چې یو څوک یوه ښځه په یو ځای کې ناسته وي چارچاپېرې دیوالونه وي هغه دوی دوی دپاره مناسب نه دی خو سړک چې ټول خلک یې ویني هغه څه کار کړل ورته مناسب دي.
مننه دا به له قاری صاحب نه پښتو قاری صاحب بیرته تاسو ته راځم که تاسو راته وای دغه پښتني شز موږ دوړو ملمنو مطرح کړی ساسي زو ورته څه ده
دا یو خبره دی قمر خور وکړل چې وزیر دین خزوی او رئیس دین خزوی کنه شریعت په چوکاټ کې مشر زنانو ته ورکول په هغه صورت کې چې نارینه ډیر وي دلته وجود نه لري. او د مه خبره دا ده چې د رئیس په ځمن کوم مو پاتشه زنانه چې خپل وظیفه سره رسول شي کنه نظارت غړي رئیس څه ضرورت دی چې هغه د زنانه او مکتب ته نه وځي
قاری صاحب دلته یو بل پښتنه ماته مطرح کیږي
تاسو مخکې قمر پورته مې دا جواب ورکړه
نه نه دلته یو پښتنه ماته مطرح کیږي تاسو مخکې د چاپیریال یادونه وکړه چې منظم تعمیرونه باید رامنځته شي د دوی لپاره دغه کخوانځي کې او سادانه وي د تفتیش غړي وي هر څوک چې وي دوی باید ټول خزینه وسی خو کچې یو خزینه تعلیمونه کې اوس هم دا ملن موږ ورو دوه کاله کیږي چې جونې خوانځي او تنځي دوی خو به سواد پات شي او هغه څه چې باسواده دي کنجونی دي که نارینه دي زیاتره برخه له افغانستان وتل یو ډیر کم برخه پاتې خو که دوی درس نه وایي دغه نور کلونه کې مثلا تاسو به ډاکټر لکه مکیږي به ورته همدغه خپله ښوونکي به لکه مکیږي ځکه چې مطالعه خو نشته خو چې مطالعه فارغه شي پانتون ته به لاړه شي له پانتون نه به استاد ورنه جوړ شي تاسو په دې اړه باندې بیا فکر شوی دی که نه یوازې دا بهانه ده چې ولا چاپیریال به جوړوو ټولې به ښځې اوسي دا ښځې به لکه مکیږي ځکه چې ښځه خو له تعلیم نه پاتې ده
شپېته فیصده موږ تعلیم یافته زنانه لرو او روزل شوي دي فعلا د فارغ موږ د سیتامې په بخش کې ټول خزینه یعنی نیمه خزینه ډاکټران شته لري قبیله گی شته د سیتا دورې والا وشته چې وسره دی دلته غزدک لیکي کنه او دلته د حجاب سره سم دیو شریع حجاب کې راځي او کورسونه وای د سی په غټه سطح باندې لګا تاسو چې څنګه یادونه کوي کنه په دغه سطح باندې موږ ته شریعت اجازه نه راکوي چې د سی په اله شکل باندې موږ د زنانه راغونډو کو په درس او تعلیم کې بوخت کو او امارات اسلامي په دې بوخت دی او په دې باندې هڅه کوي چې دیو ته صحیح زمينه برابر کړي ترڅو دیو په آزاد فضا کې او خسته شریعت چوکاټ کې خپل تعلیم تر سره کړي. که چیرته مثال موږ د نور هیوادونو بشانې د امریکا او د اروپا او د لندن بشانې یعنی په سلو کې 100% اجازه ورکو. دلته فتنې دور دی، د فتنې په دور کې باید بلکشن قیدات ضرور دي چې ولګیږي. کله چې مثال د سابو په وخت کې
قاری صاحب په وخت سره مخکې استادم دی موضوع ته اشاره وکړه چې په خونځیو ته چنجونو راتللی ځکه چې هغوی د افغانستان په جنوب کې وي او هغه جنګ ځپلی ولایت دی. له دې نه علاوه شبانه جان یې وویل چې دوی سپین څادر تور کالي اغوستل. دغه حجاب چې تاسو یادونه کوئ که د دې تعریف وکړي؟
دا حجاب په ځاله داسې نه دی چې اوس دې جولابې واچولې او پړونې په سر کړه، بوکرې په سر کړه او وش. دلته خو په لاره خو داسې لاړه، هلته په داخل د خونځي کې باید ته داسې زمینه برابره شي چې مثال د نارینهو تګ راتګ هلته نه وي، ځکه چې په شریعت کې مونږ ته وایي چې قرآن وایي چې ښځې دې بېلې شي، نارینه دې بېل.
خو قاري صاحب مخکې اغلې قمر وویل چې په خونځیو کې خو یوازې یو تاویلدار به راتللو چې کتابونه به یې راوړل، یو چوکیدار وشه دروازې خوله کې به ناست و، نور خو په خونځیو کې نارینه نه و.
صحیح ده، دا خبره خو سمه نه وه. په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، یو کلي کې به دا شوي. په عامه سطحه باندې چې مثال د ننګرهار او د کابل او د کندهار او د مزار دې خبرې وکړو، مثال د دې مورد باندې وغږېږو، داسې خونځي وپوښه چې مثال هلته به داسې ډلې ډلې ګرخرې لالکان نوتل او په دې خونځو کې به مبتشین وو. مونږ شریعت د دغه خبرې خلاف وي چې مثال د امارت اسلامي او ټول عالمان او مسلمانان د دې خلاف دي چې مثال د دې مبتشه زنانه وي او ټول د چاپېریال چې کوم دی د معاشره چې کومه ده ټول د زنانه و جوړې شي. ان شاء الله امارات په دې هڅه کوي چې علمي قدرونه زنانه همدا شان دا پیدا کړي، دوی ته تعمیرات جوړ کړي، دوی ته مکمه زمینه برابره کړي. تاسو به وینئ شمیزي او چې دې باندې امارات کار کوي چې زرته زره به دا خونځي پرانیزي او علم به شروع شي.
ځکه چې موږ سره پښتون صاحب شته ده، نورې پوښتنې هم تاسو راجع کېږي. تاسو راسره اوسئ، تاسو ټلیفون نه قطع کوو. پښتون صاحب راسره ده، تاسو هم ستړي مشئ. پښتون صاحب، قاري صاحب پښتون راسره ده. پښتون صاحب، تاسو هم په دیني مسایلو تر ټولو ښه پوهیږئ، خپل هم قاري یاستئ. قاري جان محمد مخکې ویل چې په شریعت کې لکه څنګه چې د دوی په باور باندې ښځه په لوړه سطحه باندې نه شي کولی، لکه دوی ویل چې که چیرته دوی غواړي چې لکه د پوهنې وزیر شي یا په نورو برخو کې کار وکړي، په دې برخه کې تاسو معلومات راکړئ، مهرباني.
اول خو سلامونه تاسو تاسو میلمنو ته، محصلینو ته وړاندې کوم. او دغه جنوري 23مه چې د نړیوالو د زده کوونکو نړیواله ورځ ده، او هغه زده کوونکو ته او هغه ښوونکو ته چې خپل مغزه پر تعلیم او تعلم باندې مصروف کړي، دا اکاډمي علوم دي، کاسي علوم دي، دا تقسیم نه دی، ټولو ته مبارکي وایم. او په دې امید باندې یم چې دغه خوبونه چې موږ وینو یا وایو، دا خوبونه رښتیا شي او دا مسؤول نظام زمينه ورته برابر کړي. تشپړم سیم پورته انسانانو، انجلۍ او الکانو، تعلقان ته برابر ده انجلۍ ته، تر څو چې زموږ خور، زموږ نوري، زموږ خوندې د دیني علوم څخه هم مستفید شي او د عصري علوم څخه هم مستفید شي. نن دا شی قرن راغلی دی چې یوشتم قرن دی، موږ باید په تعلیم او تربیه په عرصه کې د خلکو سره، د نړیوالو سره شالي وکړو. باوجود دی چې موږ شالي ورسره وکړو، باوجود باید موږ جهان ته وایي، خیریه مؤسسو ته وایي چې راسي موږ سره کومک وکړي. زما خور تعلیم غواړي، زما لور تعلیم غواړي. امارالو په دیني مسایلو کې لکه دا کاري صاحب شو ویل، د خبرو ته زه احترام لرم، اما موږ چې خپل د جمهوریت په وخت کې یا په اوسني عصر کې چې موږ استادان یو، خپل 50 کال شاګردان تربیه کړي په مدارس کې، تقریبا 200 درسو یا 300 نجونې ما خپل تر لاس په لاس تربیه کړي، اوس اولادو خوندانې دي. ځکه چې نو په هغه وخت کې د الوکانو انجلۍ سره جلاوی، ما خپل پړندو سرګو چې درس ورکوي انجلۍ ته، زما او د شوزو تر ما بین بلا پرده و. نو د افغانستان خلک ان شاء الله مسلمانان دي، کوم حجاب چې اسلام راوړی دی، یا جلباب دی، یا خمار دی، یا دا غټ پړنه دی. او بل خبره دا ده چې دا د حجاب د امنیت برابرول، د چاپیریال برابرول، دا د مسؤل نظام وظیفه ده. د محیط او محیط ته خدمت کول، امنیت برابرول، اسلامي چوکاټ برابرول، او د تعلیم حق و هر فرد د افغانستان دا کنر د کښه ده، دا د مسؤل نظام وظیفه ده. نو دوی موږ ته امید راکړی دی خدای تعالی دې وکړي چې دا امیدونه په خیر شي او هغه انسانان هغه نجونی هغه چې وسم په امید نه
په
وجود دي چې د غریب اولادونه دي هغه تر
اوسه خبره قطه کوم په بخنه
سره
ډیر شاګردان مو تربیه کړي، انجونو ته مو درس ورکړی او په هغه وخت کې پرده وه. اوس چې دا دوی د کوم چاپیریال خبره کوي، د کومې طرحې خبره کوي، فکر کوي په دغه پرده کې چې تاسو په تیر جمهوریت کې ورکې درس ورکولو، د دې نه به نور اضافه دوی څه راوړي پکې؟
اگر خود دوی کار دی او دوی نظر دی، دوی ارسړی چې مسول د نظام یې ارسړی چې په اډانه کې د نظام راځي پرې ځانی، هغه خو مجبور دی چې خپل ځان دی پاو کې، موږ خپل ځان دی پاکو، اما موږ د نظام مخالفت نه غیرو، هغه موږ په مسله کې د حجاب غیرو، په مسله کې د تعلیم او تربیه غیرو، په مسله کې د اسلامي علوم او دینی علوم او اصلي علوم غیرو. هغه خود دوی د دوی خپل کار دی چې دوی څه شي نور راوړي، څه شي پرې اضافه کوي، هغه دوی خپل وایي چې موږ دغه اضافه کول غواړو. اما کومه تربیه چې موږ ورکړې ده شاګردانو ته، او اوس یې ورکوو، په آینده کې ورکوو، تر څو چې نه پس را پکښې یې ورکوو، زموږ دغه چاپېریال. او بله خبره دا ده چې موږ باید دا سنجس وکړو پرې دې. اوس فرضاً یو سړی دی، دا داسې نه شي کېدلی چې هم ژورنالیست وي، ام سنس پوی، ام تخنیک پوی، او وزارت د سیرو شاته روشن سرناسی، هغه خپل وځي په لري، ما ته یو ژورنالیست خپل وځي په لري. نورالو حساب ته دی هغه څوک چې تعلیم لري، خصوصا کښه د کنر دی، خصوصا هغه څوک چې تعلیم لري هغه دای دی لکه ژوندۍ خوري، هغه څوک چې تعلیم او تعلم نه لري هغه دای دی لکه مړ. او دا د پلروزی په دچ ار پلار خپل لور ته، خپل خور ته، خپل میرمنې ته، هر مسؤل د کور د تعلیم او د سواد زمینه برابره کی. ولی که یو نر با سواد وي او ښځه با سواد وي، دا د چاپیریال په خدمت کې مؤثره تمامېږي، خپل د محیط په خدمت کې، خپل د کور په خدمت کې، خپل د اولادو په خدمت کې، خپل د جامعې په خدمت کې مؤثره تمامېږي. او که چیرې با سواد وي، نو میړه با سواد وي او ښځه بې سواد وي، همیشه به په مابین کې جنجالي. ولې سواددار ده بیسواده د باسواده په قدر نه پوهیږي؟ هر سړی په خپل رشته کې باید تخصص ولري. دا اوس موږ جامعه و ډاکټر ته ضرورت لري، دغه ډاکټر ته چې ضرورت لرو، موږ دغه شی و ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته، پولیس ته ضرورت لرو. خو زما د خوندو څخه دا یو تقاضا ده، یو تقاضا مې د اسلامي نظام څخه ده، هغه دا ده چې کچیر یو سل شدي به حجاب وي، نو یو لک شدي د سلو شدو په به حجاب نه ملامتېږي. دا یو خبره. او بل د روس می دا تقاضا ده، دوی باید خپل د نورو د تعلیم په اړه کې غږ پورته کړي، او دوی باید ووایي چې زما لور باید تعلیم وکړي.
مننه قاری صاحب، کور ودان. خو زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوله چې مخکې قاری جان محمد یادونه وکړه چې دا غوښتنې چې ښځې لري چې دوی نشي کولای په لوړه سطحه باندې کار وکړي، یا دوی کومه ټولنه کې چې نارینه وي ښځو ته ضرورت نشته چې په دغه برخو کې لکه د پوهنې وزیر شي یا په نورو لوړو سطحو برخو کې کار وکړي، د اسلام له نظریې تاثیرات وایي؟ د اوس چې کوم نظام افغانستان کې د دې له نظر نه، د اسلام له نظره واقعا دوی نشي کولای؟
خوله بنت سالبه حضرت عمر فاروق تراله د شلن نظر بدرک، خوله بنت سالبه حضرت عمر فاروق تراله د صحابه کرامو په مابین کې روانو، ویل ته عمر ته د مخه عمر وی، بیا عمر شه، بیا عمر شه، نن امیر المؤمنین ته باید د انسانانو پر هر وګړي باندې باید ته فکر وکړي، ګوره چې بې عدالتي درسه ونه شي، ګوره چې رعایت یې وژی نه شي. دغه عمر فاروق یو ساعت ودې ښځې ته ولاړو، صحابه کرام ورته انتظار وو، صحابه کرام ورته ول ولې دا ای امیر المؤمنین څونه ویل؟ د دې ځا خدای تعالی په اسمان کې او اورېدلې داس خوله بنت سالبه ده چې آیاتونه د جهار د دې په باره کې نازل شوي دي. دا خو د کاري صاحب اوس ما خپل نظر دی، د کاري صاحب خپل نظر دی، اما د اسلام د نظره بلی، اسلام چوکات حجاب غواړي. وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، دا لکه شوزو ته چوایي چې خپل سترګې پټې کړي. ما ته هم خدای قرآن وایي خپل سترګې پټې کړه، معنا دا چې لکه شوزو چې نامارم ته نشي کتلی، زم باید نامارم ته ونه ګورم. اصلا خو باید نارینه سترګې پټې کړي، په خاطر د دې کدا سی چې صد مایل وناري نه ته کی زړه کشي نر هم دغه سی مایل کی نو قران مسلسل وار لکه وسیدی ته ویلی چې خپل حجاب وکسترګه پټیک د نر حجاب د سترګه د نر د خپل سترګه باید پټی
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې هله من دی چې قری صاحب د خپل اغه مخکې تحلیل چې وکړو یا کوم نظر چې وړاندې کړو دا غو جواب تر لاسه کړی وي لته سې دواړو نړۍ مننه چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړو ور بشوز مګه بلا محصل را سره ده نوریا هاشمی نوریا جانې تم ستړي مشي په خیر راغلي پروګرام ته لته اورم نوریا جانې چې نن د زده کړو نړیواله ورځ ده د زده کړو ارزښت ستاسو ژوند کې څومره ده
سلامونه احترامات تاسو ته درنو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته هیله لرم خو سه زکری د ژوند ته داب ده ایمه لپاره د هر انسان لپاره یو څوک چې سترګې غړي په زکړه باندې لګي حتی هغه اول چې یو څوک پیدا کیږي په هیڅ نه خبر هغه د نورو حرکت ته ګوري او هغه لاغوی نه زکړه کوي خپل خوراک ورنه یادې خپل کیناستل ورنه یادې هغه نو ورسته ځون په زکړه باندې شروع کیږي هغه زکړه ابتدایي زکړه لمر پلار نه کیږي ځنګونه کیږي لاغې نو ورسته مکتب ته ضرورت ده مدرسې ته ضرورت ده انسان دې ځون لاره پیدا کی یو څوک هر اقل تر دولسم سم پوری تعلیم وکړي هغه سترګې خلاص شي یو لار ځان ته پیدا کی تر دولسم سم پوری بيخي هغه اول قدم یده نو کله چې یو ټولنه به تعلیم کیږي به زده کیږي نو هغه انسان په وړاندو کې حساب کیږي ځکه خپل لار ورکی
نوریا جانې لکه چې پانتورونه بن شوې تاسې په کور ناست یاستې کلندار ته وای چې په څوم سمستر کې وی او لکه چې پانتورونه بن شوې په څه کار مصروفې څه کې په کور کې
زه خپل د څلورم سمستر د ټپ هنزي محصله وم اول کال دویم کال و دویم کال کې نو اوس ایمنګه هغه کوم چې هم دوره لکانو هغه ووم سمستر ته لاړل نو ډیر بس تاثیر لري چې موږ په کور کې کینو او بخې نه راتلونکي نه معلوم او وی فارغي کې نو په کور کې ناستیو د کور کارونه دی موږ یو حياتي یو ګټه مې وکړه چې حياتي مې یاد کړه او نور د کور کارونو سره مخ یو
لاند ساسي دسته خبري اورم نن د زده کړو ورځ ده نړۍ د افغانستان او د افغانانجونو په اړه باندې خبري کوي او طالبانو بیا غوښتنه کړې ده چې د انجونو پر مخ د پانتونونو خوانځي دروازې خلاصې کړي د چې نړۍ دومره د افغانانجونو په اړه خبري کوي ته هیله مند کیږي چې ورځ به بیرته وکولای شي بیرته پانتون ته ستنه شي
ان شاء الله هله الله سنه ورکاو دا یو هله لرسي او نو ورځ به شروع کیږي کپ دینې زیورات راتلونکو کې جوړه سي د دې له امارت اسلامي له خلکو له دې کارمندانو له دې له مسؤلین له هم خلک خوشاله سي د خلکو په زړه کار ده دوی وسم فرصت لري کچیر د پام دی ورځو کې پام دینې زیو کومه طرح ورته پیدا کی پونځونه شروع کی مکتبونه شروع کی دی ولس پزړونو کې بچای پیدا کی ځکه ولس کله تاسو د ولس لپاره ایت حکیمانې ټولس تر نارازنه تاسو نو څه کوله نو کچیر دا یو هیله ده د تور د ماتم فضل کې یعنی ډیره زیاته خوشاله په نهایت خدای دې وکړي چې دا خوشحالي مونږ په رښتیا بدله سي او یو خزر مونږ ترا کې چې برته خپل پونتون خپل مکتبونو ته ورسیږو
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې نوریا جانې چاړي کې د نیولې و او راغلې خبرې در سره وکړې غلی قمر کې تاسو ته راشمه په افغانستان کې لکه لنچ طالبان وخت رسیدلې دي کته مخکارا طالبانو په دې اړه نه دی ویلي چې د خوندزي او پرانستلو لپاره دوی افغاني ځینی او کلتوري ځینی ستونزي یادونه نه ده کړې خو دوی وایي چې په تر هغه باندې کار کوي لدی سره جوخت زمو گاونډي پاکستان ځینی چارواکو یادونه کړې چې په افغانستان کې ځکه خوندزي باندې شته یو کلتوري ستونزه ده فکر کوي تاسو د افغانستان په جنوب کې چې یو لاغه ولایتونه ده چې د کلتوري مسایل په کې ډیر خلک منی او ورته پابند دي تاسو په داسې یو ځکه درس ورکړي واقعا دا یو کلتوري سونه ده کنه طالبان هم دغه طرح بهانه کوي او د خنځیو دروازې تړلې پاتې او د دین یو سیاسي مسله جوړه کړي
تر هغه ځایه پورې چې اوسنی نظام ټول نړیوال غشتنې ځینې کوي او دوی د ټول نړیوال د غشتنو جواب اتامل لري او حتی نه کوم طرحه را معلوميږي او نه هم کوم زرغون تراغ معلوميږي تر هغه ځایه پورې چې خپل په کور کې څو قدرونه لري تبنو د امسایه د کور څخه یو غوږ راپورته کیږي زکه چې هغوی خو سیل بین دي تماشا کوي. نو ځکه زموږ همسایه هیواد راپورته شو او دا خبره یې وکړه چې دا د دوی کلتوري موضوع ده. د کوم ځای کلتوري موضوع ده؟ بیا ولې موږ کلتوري موضوع ته تر شریعت لوړ وګڼو؟ شریعت وایي چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي. په قرآن کې راغلی ده چې پوه انسانان او ناپوه انسانان سره فرق لري. هو فرق لري، الله پاک وایي. حدیث شریف کې راغلی ده چې ټول زده کړه وکړي، نه دي ویلي چې نارینه یا ښځې، ولو چې چین ته وایي ورپسې لاړ شئ. نو ښځې او نارینه یې نه دي تفکیک کړي سره، شریعت چې نه ده تفکیک کړی. نو زموږ فرهنګ، زموږ کلتور ولې تر شریعت لوړ سو؟ او دا هېڅکله هم داسې یو موضوع نشته. زمون په منطقه کې هلمند یو ډیر پسماند هلاقه ده او ډیر خلک یې ډیر، یعنی اکثر که زه درته وایم چې زمونږ په خلکو کې داسې خلک به و چې زنانه به ورسره و چې رابغې ول ایادي زنانه راسره دي، یعنی داسې یو برخورد دوی کول د ښځو سره. مګر په اوس حالاتو کې چې د هغوی ذهنیتونه جوړ سو، هغوی په دې باندې پوه سو چې مونږ په هر ځای کې ښځو ته ضرورت لرو، که ډاکټره وي ښځه، که معلمه وي ښځه، که ژورنالیسته وي ښځه، که بل دفتر کې چې ولاړ سو هم ښځې مهربانه دي، ښځې د هر کار وړتیا لري، استعدادونه لري. نو ډېر خلکو خپل لورګانې په مکاتبو کې شامل کړل. دومره د اطراف خلک چې ټول راغله ښار ته خپل د لورګانو د تحصیل لپاره راغله، حتی یې غوښتنه کوله په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې د معرف څخه یې غوښتنه دا درلودله چې موږ ته د سواد زده کړې کورسونه جوړې کړي. د ملګري ملتونو د خوا څخه د سواد زده کړې کورسونه هلته ایجاد سو. یعنې ډېر خلک د دې غوښتنه درلودله چې لورګانې تعلیم یافته سي، او ټول خلکو ته دا ثابته سوه، جوته سوله ورته چې لورګانې د هغوی د خپل د پلرونو او د میندو دپاره چې کله تحصیل کرده شوه، کله چې فهمیده شوله، د هغوی د لاس همسا وګرځېده. نو تر زمونه یې ډېر په لورانو باندې حساب کوله. د استعدادو له لحاظ څخه یې هم پر انجونو باندې ډېر حساب کېدله، ځکه چې انجونې دا ثابته وه چې دغه څو کاله کېدله چې په کانکور ازماینه کې به هم تر ټولو زیاته نمره انجلۍ به اخیستله. دا څه وو چې انجونې همیشه زحمت کشې دي، همیشه خواري کشې دي، همیشه تکلیف ایستلې ده، همیشه زحمت ایستلې ده، همیشه ورته قیداتونه وضع سوي دي. د کور څخه نیولې تر ګوره پورې قیدات ورته وضع کېږي په افغانستان کې. ولې په نورو اسلامي نړۍ کې داسې نه ده؟ زموږ ورور مخ یادونه وکړه له قاري صاحب چې اسلام خزو ته د لوړو پوستونو اجازه نه ده ورکړې. په کوم ځای کې راغلی چې خزه دي؟ ولې د مدینه منوره ښارواله خزه وه د رسول الله مبارک، د حضرت عمر فاروق په رسالت په وخت کې؟ یعنی موږ نشو ویلی چې ښځې په لوړو پوستونو کې کار نه سي کولی. ولې نه سي کولی؟ هم یې وړتیا لري، هم یې استعداد لري، هم مهربانه ده. فقط یې په قضا برخه کې اسلام ویلی دی چې فیصله کول د ښځو دپاره ډېره مشکل ده، ځکه چې ښځې ډېر سلی رحمي لري، ډېر عاطفه لري. کېدای شي چې د فیصلې کولو په وخت کې هغه دغه څخه کار واخلي، خپل د سلی رحمي څخه کار واخلي. دا یې نه دي ویلي چې په لوړو پوست کې دې کار نه کوي. ښځو په هره برخه کې چې وړتیا لري کار کولی شي. ولې ورته قیدات وضع کېږي؟ ولې ورته بیا ولې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ تر شریعت لوړ شي؟ ولې په څه دلیل باندې؟ موږ په پښتونشین منطقه کې، پښتونشین منطقه کې موږ ټول خلک اوس په دې باندې آګاهي ترلاسه کړې وه چې باید لورګانې تعلیم یافته سي. او ډېر خوندې، ډېر پلرونه خپله راتلله، خپل د لورګانو د پارچې اخیستلو په ورځ باندې خپل په لاسو باندې خپل لورګانو ته اسناد ورکوله، ول چې زه پلار یم، زه راغلی یم د خپل د لور دپاره راغلی یم. یعنې دا یو ډول دوی ویاړ احساسول، افتخار یې کوه خپل په لور باندې. او دغه لورګان نه وی چې ثابت قدمي وي، ځانونه ثابت کړل خپل پلرونو ته او خپل ټولنې ته. متاسفانه چې بیا هم موږ خپل د لاس خپل د لمنه ور اخلو.
مننه کور ودان تاسو به تر ګرځم کوه خپل شو ساسي رستي خبرې مورمه د خنزي بل متعلم سمیه را سره د سمیه جانې ته هم ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو ته وای چې څوم صنف کې وای چې خنزي بند شو.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم لیدونکو او اوریدونکو ته. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پرتن وي. مونږ هم همدا وایو چې په زه هم په خپله په اوم صنف کې چې مکتبونه را باندې بند شو، داسې نه ده چې یوازې په علاقانو باندې او په سړیانو باندې علم حق یوازې سړیان نه لري، بلکې انجونې هم لري. ځکه د علم زده کړه په هر مسلمان نر او ښځه باندې فرض ده. نو محمد صلی الله علیه وسلم هم حمد خپل ویلی زه هم په اوم سنف کې چې مکتب بسته
سمایه جان لکه مخنه چې خوانځي بند شوی او په کور کې ناستې د خوانځي درسونه په کور کې تکرارای کنه کم بل کم کار دې مو سره پیل کړی دی نقاشي کوي خیاطی زده کوي رسامي کوي کم کار ته دې مخه کړی
باید نو خپل ځانونه بیکار پرېنه دو که څومره موکولای شي باید خپل هنر خپل کار باید خپل یاد کو نو ما هم اوس د لکه څومره وخت کې امام مکتب باندې سره د دې سره خپل حياتي شروع کړ د خپل مکتب کتابونه په کور کې وایم او بیا هم ما څومره چې ما ته خپل مکتب هم را یادېږي هغه عمره زه خپل درسونه هم ځان سره کولی شم چې ووایم او بیا هم ځان سره په څنګ کې ورسره حياتي یادوم
او سمایي غوښتل دی آینده کې کم پانځه او کم رشته دی خوښېدله
ما خو ډېرې زیاتې هیلې لرودلې خو هېڅکله مونږ ونه سو کولی لکه څنګه چې ما خپله غوښتل چې د طب رشته ووایم زه یوه غټه ډاکټره سم باید یو شفاخانه کې کار وکړم جراحه سم خو زه شاید زه خپلو هیلو ته زر ونه رسېږم ځکه یو څومره وخت باید په دې کې وقفه راسي چې مونږ مکتبونه بنده خو مونږ دا خواهش ډېر زیات لرو چې مونږ باید مکتبونه خلاصې نه باید نجونې په کور باندې کښېني بلکې د علم زده کړه په هر مسلمان ښځې او نر باندې فرض ده
ډېر زیاته مننه سمایه جانې کور دې ودان سمایه د ووم ټولګي زده کوونکي وه چې کله طالبان واک ته ورسېدل او له ښوونځي پاتې شوه چې اوس ښوونځي ته نشي تللی کور دې ودان چې راغلې راسره د خبرې وکړې اورېدونکی لرو دې ته ورځو دا هم راخلو ښه فکر کوم چې دا اورېدونکي اړیکه راسره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بېرته دوی ځان سره راواخلو په پروګرام کې اغلی قمر که تاسې ته راشم په افغانستان کې دغه نجونې چې اووم اتم صنف کې وي یا نهم صنف کې وي دا داسې عمر ده چې بیخي هغه تنکۍ ځواني ده که یادونه یې تنکۍ ځواني پیل وي نو داسې پنځلس شپاړسو کلونو کې وي او د دې تر څنګ د کورنیو لخوا په دغې عمر کې په نجونو باندې یو څه فشار هم ډېر وي چې دوی باید واده وکړي یو که څه خاصګار ورپسې ښه راځي هغه ته خو بیا کورنۍ بیخي زړه برابر وي چې دوی ورکړي واده یې وکړي که چېرې دغه نجونې واده وکړي فکر کوي دوی بیا کولی شي له واده نه وروسته که چیرې ښوونځي پرانستل شي درسونو ته ادامه ورکړي او کورنۍ جوړه کړي د دې امکانات شته او دا چې لا په کور کې پاتې دي که دوی بیرته درسونو ته ستنی شي د پخوا په څیر به انګیزه او شوق وي
افسوس دغه ځای نه چې اول خو کله چې زموږ لورګانې دغه سن سال ته رسېږي نو چې د مکتب یو بهانه ګرځېدلې وه خلکو ته اوس په دغه وروستیو کې ویل به چې زه مکتب وایي ځکه یې نه ورکوم چې هر څونه ښه رشته به ورته راغله هر څونه ښه خاصګار به ورته راغی ویل لور مې مکتب وایي نه یې ورکوم نو اوس هغه بهانه نشته طبعا تر څنګ یې فقر شته بدبختي شته چې پلرونه مجبوره دي نه هغه ضرورتونه خپل د اولادونو پوره کولی شي او حتی کولی شي چې خپل لور خپل د ضرورتونو قربان کړي یعنی قربانی کوي ورکوي چې ته ودرېږه چې د دې په ورکولو سره چې هغه کوم ګلای اول ورزه اخلم هغه به د زموږ نور اقتصادي مشکلاتونه به راطرفه کړي دا ذهنیت ورسره جوته ده خو که دې ځای ته ځیر سو چې هیا دغه جلۍ چې وروسته تر دې چې واده سوه یو لر ژوند کې بدلون راغله او یو مسؤلیتونه یې په اوږو باندې پرېوتل هغه به بیا بېرته څنګه دغه لړۍ چې قطه سوې ده ځینې دا لړۍ به بېرته دا رسۍ به ونیسي لاس کې څنګه به وکولی شي په سلو کې به یو دا قوت پیدا کړي دا استقامت پیدا کړي چې زه کولی شم بیا د کورنۍ ملاتړ به ترلاسه کړي نو ډېرې نشي کولی یعنی نه نوي فیصده امکان نه لري ځکه چې هغه بیا نو د خسرګنۍ کور ورته ګوري اولادداري ورته ګوري خاوند ورته ګوري او یو ډول مایوسي پیدا کېږي یو ډول شاتک خوند ورکوي بیا هغسې بیا هغه حوصله هم نشته هغه ذوق شوق هم نشته چې بیا دوی بېرته مکتب ووایي یا ادامه ورته ورکړي ادامه یې تحصیل وکړي خو یو فیصد کېدای شي ځکه چې موږ د یو فیصد بیا شاید پاتې شوي یو چې داسې ډېر کسان ده چې دغه مسؤلیتونه ته اوږه ورکړې ده او بیا یې وروسته پوهنتون ویلی د جمهوریت په نظام کې یعنې ډېر وخت به هغه جلۍ چې واده به سو لرې به و د درس نه او د هر څه نه اولادونه خاوند خسرګنۍ خبرې ټول به یې
تیر کړل چې اولادونه به لږ در سره یو ځای ته رسیدل او بیا به غوښتنه وکړ خپل د خاوند څخه د هغوی ملاتړ به تر لاسه کړله. بیا به راغی پوهنتون کې به داخله واخیستله. یعنی ډېرې مشرانې ښځې راغلې پوهنتونو کې داخله واخیستله او خپل د تحصیل ادامه دپاره یې کوشش وکړله، هڅې یې وکړلې، ځکه چې د پوهې په قدر باندې زمونږ خلک په دغه وروستیو کې پوه سو. یعنی ډېر د دغه ذهنیت جوړونه ډېر کار غوښتله. خلک وایي چې معرف کې ډېر پیسې راغلي او وایي فمیل سوې دا نه وایم چې نه بیې شوی، خو تر ډېره حده پورې تر خلکو پورې دغه آګاهي ورسېدله. د دغه برنامو د معرف د دغه برنامو د تاریخ څخه خلکو ته دا آګاهي ورسېدله چې پوهه باید ترلاسه کړي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي په د افغانستان په جنوب کې د ښوونځي پخوانی استاد قمر نیازی او له تاسو ټولو هغه زده کوونکو محصلانو چې خبرونه ترغلی او ما سره مو په خبرونه کې خپل احساسات او خپل خبرې شریکې کړې. له تاسو اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې و او راغلی د زده کړو د نړیوالې پورې سره وغږیدلې، مننه. تر بل پروګرام خېچ
داز ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.